السلام علیکم مشال ریډیو ته په خیر راغلی. د مازیګر 15 بجې دی. نن د اتوار ورځ د 2013 کال د سپټمبر 13 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات یار کلی کوم. قربان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمېر ریپورتونه هم تاسو لپاره لرو او ریدل یې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار منور شانه خبرونه.
د خبرونو سرټه کې پاکستان وایي د کشمیر مسلې د حل نه بغیر په سیمه کې امنیت نشي راتللی. د جمعې په ورځ او شپه په افغانستان کې دوه پوځي هیلیکاپټرونه غورځېدلي دي او په انډونیشیا کې د زلزلې له وجې د مړو شوو کسانو شمېر لا 300 اوښتی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته ویل چې د جمو کشمیر مسلې د حل کولو بغیر په سیمه کې امن نشي راتللی. نوموړي په خپل وینا کې د ترهګرۍ ضد جنگ په جنوبی اسیا کې د امن راوستلو لپاره هلې ځلې، له هند سره د امن مذاکرات او له چین سره اقتصادي راهداري او په نړیوالو لانجو خبرې وکړې. شاه محمود له هند سره د تعلقاتو په اړه ویل،
پاکستان ہندوستان کے ساتھ برابری اور احترام کی بنیاد
پاکستان ہندوستان سره د برابری او د احترام په بنیاد اړیکی ساتل غواړي. موږ مربوط او سنجیده مذاکرات او د لاري د ټولو مسلو حل غواړو. دلته په ملګرو ملتونو کې د پاکستان او ہندوستان ترمنځ د ملاقات یو غوره موقع و. خو د هند منفی رویې له وجې مودی حکومت په دریم وار دا موقع د لاسه ورکړه.
د قریشی له وینا مخکې د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج غونډې ته وینا وکړه. پکې یادونه وکړه چې پاکستان لا هم د ترهګرو د ملاتړ پالیسی نه ده پریښې، خو اسلام آباد تل دا ډول تورونه رد کړي دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان پرون د سواد په بحرین کې د بجلی جوړونې د منصوبې پرانسته وکړه. په دغه موقع نوموړي خبریالانو ته وویل چې صوبې ته به له دې پروژې هر کال تر 1 ارب روپو ګټه رسیږي. محمود خان زیاته کړه،
دا نیشنل گریڈ اسٹیشن ته بنځي او 6 میگا واٹ سیدا غم مدین گریڈ اسٹیشن ته تلیدا. دا غنه بعد چې کړه دا وبس یو شینو 15.3 یو دی 15.3 بل له او بیا خو ذخیره گریڈ ته دا غنه چې کومه فارغه شي هغه بیا ځي منګوري گریڈ ته.
التا د بهرین اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویل چې لدې منسوبې سره به سند وده وکړي او د توانای نور ضرورتونه به هم پوره شي. د پنجاب د صوبایي حکومت ویاند فیاض الحسن چوهان هغه رپورټونه ناسم بللي چې ګنې یو صوبایي وزیر په جیل کې د ناقانونه ګرځول شو ډلو قیدیانو سره ملاقات کړی دی. نوموړي تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل چې د جیلونو وزیر زوار حسین ولایچ د لاهور مرکزی جیل ته په شکایتونو د اقدام کولو لپاره ورغلی وو.
یہ وزیر جیل خانہ جات نے ہر چیز رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق
د جیل خانہ جات وزیر دا اقدام ل قانون سره سم پورته کړي. وزیر ته ل کوټ لکپت جیل څخه شکایتونه راغلي وو چې د قیدیانو خوراک ډیر خراب دی، ور سره د جیل د عملی رویه سم نه ده او عام قیدیان د ترهګری په تور ل نیول شو قیدیانو سره ساتل کیږي.
پاکستانی رسنیو 13 ورځ رپورټ ورکړی چې د جیلونو وزیر په زوره کوټ لکپت جیل ته ورغلی وو او د جیل اهلکارانو په غیر موجودګۍ کې د ترهګرۍ په تور له بندیانو سره ملاقات کړی وو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان پروان ولایت په کوه صافي سیمه کې یو پوځي هلیکاپټر د غورځېدو پیښه کې 8 کسان وژل شوي. د پروان د وادي ویاندې وحیده شاهکار پرون مشال ریډیو ته وویل چې دغه پیښه د جمعې په شپه د مندیقول په سیمه کې شوې ده. نوموړی همداراز وویل چې په پیښه کې وژل شوي او جوبل ټول پوځي اهلکار دي. بلخوا د فراه په خاک صفا ولسوالۍ کې هم د جمعې په ورځ یو بل پوځي هلیکاپټر پریوتی و. په دې پیښه کې هم 15 تنه وژل شوي او 3 نور جوبل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته وویل چې په خاک صفا کې د هلیکاپټر د تکنیکی ستونزې له وجې پریوتی و. د نیټو د پوځي کمیټې مشر او د برتانیا د هوایي ځواک مارشل سر سټورات پیچ ویلي چې په افغانستان کې حالات ستونزمن دي خو د نیټو په موقف کې بدلون نشي راتلی. سټورات پیچ پرون په وارسا کې د نیټو تړون د غړو هیوادونو د پوځي کمیټې کانفرنس ته وویل چې له افغانستان سره هر ډول همکاري کولو ته به دوام ورکوي. د پولینډ په سرخار وارسا کې د نیټو د پوځي کمیټې کانفرنس د جمعې په ورځ پیل شوی و چې نن پای ته رسیږي. د انډونیشیا چارواکي وایي په سولاویسي جزیره کې زلزلې او د هغې په نتیجه کې راغلی سونامي له وجې د مړو شوو کسانو شمېره 1022 ته رسېدلې او د دې شمېرو د زیاتېدو امکان دی. د قدرتي افتونو د نظم ادارې ویان سوټو پو پورو نوګوروهو نن یوې خبري غونډې ته وویل چې د متاثره شوې جزیرې یو شمېر سیمو ته لا هم رسایي ډېره محدوده ده. د سپتمبر په 28مه د پالو ښار له ساحل سره نږدې یا د جزیره کې د 2.5 درجې زلزله راغلی وه. په پالو ښار کې خواوشا 3.5 لک خلک ژوند کوي. په مقدونیا کې نن د هیواد د نوم د بدلولو په اړه په ریفرنډم کې رایه چول کیږي. په دې ټول پوښتنه کې به برخه اخیستونکي دا فیصله کوي چې د دې هیواد نوم د شمالي مقدونیا جمهوریت ته بدل شي او کنه. که خلک دې پلان ته مثبت جواب ورکړي نو په یورپي یونین او ناتو کې د دې هیواد غړیتوب ته به لار پرانستل شي. په مقدونیا کې د قانون له مخې په کار ده چې په ریفرنډم کې د رایو ورکوونکو شمېر تر 50% زیات وي. له نظر پوښتنو څرګندېږي چې په مقدونیا کې 70% خلک د خپل هیواد نوم د بدلېدو ملاتړ کوي. او بل خبر دا چې شمالي کوریا وایي په امریکا د باور تر پیدا کېدلو پورې به د خپلو اټومي وسلو پروګرام فعال ساتي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ری یانګ دا خبره پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته خپل وینا کې وکړه. ری یانګ وویل چې د هیواد په سلامتیا به هیڅ جوړجاړې نه کوي او یو ورخیزه به وسلې کېدو خبره د نه منلو وړ ده. چین او روس د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه کړې چې شمالي کوریا ته د هغو ګامونو جایزه یا ګټه ورکړي چې د شمالي کوریا د مشر او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ تر کتنې وروسته یې پورته کړي دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. اوس درته د موسم حال وړاندې کوو.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلیری ساعتو کې به په پېښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 21، په بنو کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 22، په ژوب کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 14، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 8 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو په روانه خبرونه کې بعد د دې رپورټونو تفصیل واورئ. د ملګرو ملتونو په غونډه کې هند او پاکستان پر یو بل د ترهګرو ډلو سره د ملاتړ تورونه لګولې دي. د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملولو د فیصلې وروسته د فاټا خاصدار د خپلو نوکرانو په اړه اندېښمن دي.
یا خسادور په بارک شه قسم قسم رغاول کیږي کا چیرې دا سوشي چې ختم شي غټ خلکو بے روزګار شي د بادام نه وو لیا امکان وي.
د اقتصادي چارو کارپوهان وایي که پاکستان له نړیوالو ادارو قرض اخلي نو په ملک کې بګرانی لا زیات وي.
بجلی، پیٹرول او یس چې تاسو کله ګران کوي او موږ ته ووایه چې تاسو به څومره څومره ګرانوي او کله کله ګرانوي نو موږ به هله تاسو ته تیار شو چې قرض درکو.
او د خیبر پختونخوا حکومت په نصاب کې د بدلون له وجې استادانو ته د روزنې ورکولو د یو پروګرام پیل کړی.
کمیدانوی طریقی دین اغی چونکہ اس اغا عمر نوی چی نور سبق حاصل کی چونکہ اغا دان کورس چین شوی دین اغا کورس اغی چی نوی طریقی منتا اخرین اغی یا دا کمی پورشی پا دی وجبان لی.
دا مشال تر سنگو سی اوریدونکو پاکستان وای د هند سره د احترام په بنیاد خې اړیکه غواړي او په افغانستان کې د امن لپاره د خپل وس مطابق کار کوي. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په ملګرو ملتونو کې د خبرو پر مهال پر هند ترهګرو سره د مرستې تور هم پورې کړ. تر دې مخکې د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج وویل چې پاکستان لا هم هغو وسوالو ته ځای ورکوي چې د ملګرو ملتونو په نړیوالو ترهګرو کې اچول شوي دي او د نیول کېدو پر سر یې جایزې ټاکل شوي دي. زموږ همکار بشیر ګواخ په دې اړه نور تفصیل درکوي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د سپتمبر په 9مه د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د خبرو په مهال وویل چې که هند پر لاین آف کنټرول پر پاکستان د محدودو حملو کولو په فکر کې وي نو پاکستانی ځواکونه به ورته او سخت ځواب ورکړي. قریشی په نیویارک کې شوې دې غونډه کې زیاته کړه چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي باید د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان دې وړاندیز ته مثبت ځواب ویلی وي چې که هند یو ګام وړاندې شي پاکستان به دوه ګامه ور واخلي. قریشی دا وکړه چې هند په پاکستان کې د وسلوالو د لویو حملو تر شا لاس لري.
هم ان تمام واقعات کې ثبوت هندستان او اقوام عالم کې ساتي.
دا وایي مونږ غوښتل د دې ټولو حملو ثبوتونه د هند او نورو هیوادونو سره شریک کړو. ملګرو ملتونو سره مو شریک کړي دي. مونږ د ټولو مسلو حل د خو مذاکراتو په کولو کې وینو. دلته په ملګرو ملتونو کې مو د هندي چارواکو سره د ملاقات خواهش درلود، خو د مودي حکومت دا درېمه موقع هم ضایع کړه. هغه د امن پر ځای سیاست ته ترجیح ورکړه.
سیاست کو امن پر
هند پر پاکستان تور پور کوي چې د حافظ سعید او نورو هغو وسلوالو سره مرسته کوي چې په هند کې پر حملو تورن دي. حافظ سعید د جماعت الدعوا ډلې بنسټګر دی چې امریکا د نړیوالو ترهګرو پولیس کې چولی او په نیول کېدو یې د لس میلیون ډالرو انعام هم شته، خو په پاکستان کې نوموړی د عدالت لخوا پاک اعلان شوی، نو ځکه تر نیول کېدو وروسته پرېښودل شو. د قریشی تر وینا مخکې د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج په ملګرو ملتونو کې خبرې وکړې او یادونه یې وکړه چې پاکستان لا هم د ترهګرو سره د ملاتړ پالیسی نه ده پریښې. دا وایي مونږ ته ترهګري له کوم بل لرې ځای نه بلکې له ګاونډي هېواده را روانه ده. پاکستان یوازې د ترهګرو د پالنې ماهر نه دی بلکې د خپل کار په پټولو هم پوهیږي. د دې لوی مثال په پاکستان کې د القاعده ترهګرې ډلې مشر اوسامه بن لادن هستوګنه ده، خو پاکستان بیا هم پر تندي ګونځې ونه خودي لکه هیڅ ګناي چې نه وکړي. حافظ سعید په پاکستان کې ښکارا ګرځي او جلسې کوي، خو یو خبره ښه شوی چې دنیا اوس د پاکستان اصلي چهرا لیدلې ده. اسلام آباد او نوی دلی تل د یو بل په داخلي چارو کې د مداخلي تورونه رد کړي دي. پر پاکستان یو بل الزام د افغان طالبانو سره د مرستې دی. افغان چارواکي وایي چې اسلام آباد باید له دغې وسلوالې ډلې لاس واخلي. په ملګرو ملتونو کې شاه محمود قریشي وویل چې هیواد یې د افغان امن لپاره د کار کولو لپاره تیار دی.
یمر کې افغانستان کې 17 ساله جنگ
دوای د افغانستان ولس کلنه جګړه د پوزی لارې نشي ګټل کېده. دغلته د دایښ پراختیا د تشویش وړ خبره ده. د تبکتو سره پاکستان د افغانانو په مشرۍ د مذاکراتو ملاتړ کوي او وایي چې د دې کوششونو د زیاتولو ضرورت ده. د یادونه ده چې طالبانو تر اوسه د افغان حکومت سره د مذاکراتو وړاندیز نه دی منلی. دوی دریز لري چې لومړی باید له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش وټاکل شي، خو افغان چارواکي وایي لومړی دې خبرې پیل شي چې دی او نورو مسائلو بحث وشي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، تیر کال د پاکستان حکومت قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا سره شامل کړې. د ځینو نورو پختونو ترڅنګ دا پختونه هم شاته پرېښودي چې د 1300 خاصدارو ځواکونو دندې به څنګه کیږي. چارواکو ویلي چې په دې اړه اندېښنه نه ده پکار، ځکه چې کېدی شي دا خاصدار په پولیسو کې شامل کړي، خو خاصدار بیا هم په دې اړه اندېښنې لري او د ډاډ ورکوونکي ځواب غوښتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل د سیلاب محسود نه.
په مخشینۍ قبایلي سیمو کښې د خاصدار فوج سرتېري ویایي چې د پښتونخوا په صوبې کښې د ځمکېدو نه د وروستې د دغې فوج د 1300 سرتېریو مستقبل تاریخ او ملازمت یې په خطرې کښې پرېوتلی دی. دا څرنګ د خاصدار فوج یونین صدر سلیم مسعود په دغه باره کښې په دا رنګ وضاحت کوي.
د میر جنوبي وزیرستان شې 3600 خاصدور دي او ټوټل وجنسۍ 18000 خسادور دی. خود میر د خسادوری د جنوبی وزیرستان د وساړی په نوم وی او دولس کورینه بند سره تقسیمیږي. دا ویش شکیم انزمام وشولیو ی خسادور په باراک قسم قسم ژغاول کیږي. کا چیر داس وشی چې ختم شي، غټ خلکو بیروزګار شي، د بدامنۍ وو لیا امکان وی.
د دغې فورس بل سر تیر صوبیدار انور وزیر ویایي
میر دا ویایي چې کوم نوی نظام روغی پټه زم شوله، ډېر خلک وایي چې یاره خسادورۍ دا نظام ختم کیږي. دا نه ختم کیږي، میر دا افیل دی، ځکه چې په دا باندې ډېر خلک بروزګار دی. قبایل غریب خلک دی، ذریعه یې معاشي دادو، بله طریقه یې نشته. په یوه خسادوري باندې 15 کورې پر سره ګاډ دي. دغه د متبادل انتظام وکړو، مشترې هر ډپټۍ حق کړی دي، خوشلیم کړی دي، امن امان میش کنټرول کړی و په قبایل کې.
د سویلي وزیر وزیرستان د قومی اسمبلی نمائندہ مولانا جمال الدین مسعود دغا سرتیریو تا د ملاتړ په دغه رنگ باور ورکوي
میزی خاری ملګرتیا نه کوي د دې په سارو جنگ کوي ابلارزان د ای جی صلاح الدین سره مو میټینګ وکړه په د حوالہ سره نو دا وګورم چې میزو
خبر بےخی نہ سامجی سرکار دے بیا دے دگی فور سر تیری پہ پینشن اور سر تیری پزائے دے داغوئی نشدے کوالیفائیڈ عزیز زون پلیویس فورس سے بھرتی کی داغا بارک سے دے دا ہاں یاد آئی چھ دے فورس ملازمات پداغا سیموک سے نکانائی وراثت شمیری جی چھ دے پلار دے مرگرہ دے ورست زویتا ور بدلی جی او داغا سلسلہ دے پیرنگیانو دے وقت نہ تر اوسا پورے پلا پسیر روانہ دا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو د پنجاب حکومت وای د جیلونو د وزیر زوار حسین وڑائش ته لاهور مرکزی جیل ته په شکایتونو د اقدام کولو لپاره ورغلی وو. دا خبرونه ناسم دي چې نوموړي په دغه موقع د جیل اهلکارانو په غیر موجودګۍ کې د ترهګرۍ په تور کې د ناقانونه ګرځول شوو ډلو له زندانیانو سره ملاقات کړی دی، خو څېړونکي وایي د دې ورتګ مختلف مقاصد هم کېدای شي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار منور شان اورو.
د پنجاب صوبائی حکومت هغه رپورټونه ناسم بللی چې وای دغه صوبې د جیلونو وزیر زوار حسین وڑایچ په کوټ لکپت جیل کې له ترهګرو سره مبینه ملاقات کړی دی. د خالی پورز پاکستانی رسنیو کې رپورټونه رالل چې د کوټ لکپت جیل سپرډنټ خپلو چارواکو ته ویلي د زیارت په ورځ زوار حسین وڑایچ په زور جیل ته ورننوتی او د ترهګرۍ په تور کې قید د ناقانونه ګرځول شوو ډلو له زندانیانو سره یې ملاقات کړی دی، خو د خالی په ماښام د پنجاب د وزیر فیاض الحسن چوہان لمشال ریڈیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل خاغلی وڑایچ یاد جیل ته د چا د ملاقات لپاره نه، بلکې دغلته د روانو بے قاعدګیو کتنې ته ورغلی وو. چوہان وای
یہ وزیر جیل خانہ جات نے ہر چیز رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق کی ہے.
د جیل خانہ جات وزیر دا اقدام ل قانون سره سم پورته کړي، پدې کې ور سره مل دوته نه هم د دې محکمې کسان وو. وزیر ته ل کوټ لکپت جیل څخه شکایتونه راغلي وو چې د قیدیانو خوراک ډیر خراب دی، ور سره د جیل د عملی رویه سم نه ده او عام قیدیان د ترهګری په تور ل نیول شو قیدیانو سره ساتل کیږي. پدې باندې د جیل خانہ جات وزیر په یاد جیل کې چاپا وهالي او د دې بے قاعدګۍ د ثبوتونو په توګه یې تصویرونه او ویډیوګانې جوړې کړې دي. نو دا خو د قانون مطابق سم اقدام دی،
یہ ساری چیز بالکل ٹھیک کیا انہوں نے.
بلخوا د پوز پخوانی بریگیڈیئر سید نذیر وای چې دا ګام هر څومره مهم او قانوني وو، خو پکې جیل ته د ورتګ د پروتوکول خلاف ورزي شوې ده. د نوموړي په وینا د دې دورې نور مقاصد هم کېدای شي.
آیا اوس د چې دې سره غره خو والا خلق سره یا مشران سره یا نن تو خلق سره دې بل کړی دي؟ نو دې دوا دغه جوړې دي. یو خدای دې چې پولیٹیکلی آیا دوی ایران دی تو تعلق چا سره لکه په پی نه لن سره او وز دوی تعلق رو رو نه دی حکومت سره جوړ ول دی یا دا هی شیرواد سره ول دی یا دې ما خبره دا هم دا چې آیا دوی ته سره نه لاره چاره کتل دی، لیکن دا دې په اړه خنور محکمه شتري او هی قبول شي. لیکن د دې فاج جو آیا په دغه ډار کې دی چې دا د خانو وزیر دې نه زکه دا مناسب دی.
د خالی پورز ډان اورس پانه په خپل یو رپورت کې ویل دي چې د پنجاب د جیلونو د محکمې مشر مرزا شاهد سلیم بیگ دا معاملې د صوبې د داخله چارو سکتر ته وړاندې کړي او هغه یې په اعلی سطح د تحقیقاتو امر کړی دی.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو دا مشال ریډیو د خیبر پختونخوا حکومت په تعلیمي نصاب کې بدلون کړی دی. د دې نوي نصاب خوندلو لپاره د پرایمري سکول استادانو روزنه ضروری و چې اوس حکومت انټرنیټ له لارې دا کار پیل کړي. په نصاب کې د بدلون ډیر پام له کتابونو بهر کارونو لکه لوبو او په ورته نورو طریقو زده کړو ته اړول شوی دی. خو ځینې استادان وایي حکومت د دغسې کارونو پر ځای لومړی په سکولونو کې د استادانو کمی پوره کړي او په سکولونو ته د بنیادي سهولتونه برابر کړي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان نورو.
دا خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي محکمې لخوا د صوبې د ټولو پرایمري سکولونو استادانو لپاره په تعلیمي نصاب کې د نوې بدلونونو سره سم تربیت شروع شوې ده. چیرې تعلیم کارپوهان ورته د انټرنیټ د لارې آنلاین تربیت ورکوي. دغه تربیت له دوی پروفیشنل ډیولپمنټ ډے یا پېښورانه د پرمختیا ورځ نوم ورکړی دی. په 400 کې د زنانه پرایمري سکول یو استاد مهرین رضا چې دغه تربیت ترلاسه کوي مشال لیډو ته پدې باب لوایي.
دا خو زموږ د پارګټو پدې طریقې چې کم نو سکلز راغلي زموږ سر ډیر ټیچر داسې چې هغه یا میټریکولیټ دي یا ګریجویټ نه دي، هغه هغه کومې زړې طریقې هغه اپلای کوي. نو په دغه وجه چې کومې دانې طریقې دي نو هغه چونکې اوس هغه عمر نه لري نور سبق حاصل کړي، خو چونکې هغه د کورس چین شوی دی هغه کورس هغه چې نوې طریقې مونږ ته اوخې هغه د کمی پوره شي په دی وجه باندې.
په ډیر زردات کې د پرایمري سکول یو استاد شاهد لوی چې تربیت کې دوی ته دا هم خایي چې کتابي زده کړې نه علاوه ماشومان ته عملی خودنه هم کول مهم دي. چوړان دې بدوی نه خودله
پیدا غوډي رښته چې مخ کې کم کمی ونغه کمی مونږ ته غوته کوي باندې چیرې دا کمی او دا کمی آینده پر د خپل پکړ دي. اوس هغه باندې مونږ دغه شو چې آینده پر ماشوم سره مونږ څنګه دغه کو دا نوې طریقې چې دی بالکل صحیح دی. ماشوم را پر اکټیویټي پکې ډیر دغه شی ماشوم پکې دی کې مشغول ساتل کیږي. اکټیویټي بیس مقصد دا چې مونږ یو ماشوم دی هغه په پریکټیکل هغه ته وخایو تھیوري سره سره اکټیویټي بیس باندې دغه نغه ماشوم به ډیر خپيږي.
خو د پرایمری سکول یو ځانانه استاد اسما ګل وای چې دا تربیت الګټه وربوي چې په سکولونو کې دوی ته بنیادی اسانتیاوی او د استادانو کمی لري کړی شي.
بالکل موږ له فائدہ راکئ خو لکه موږ سره هغه فیسیلیټیز نشته دي چې دا سنگل کار سخی هغه شان ماحول زموږ د وړو نه دی. زموږ ماشوم چې راشي هغه سره پنسل نی کتاب دو میاشتې درې میاشتې پس ملو شي. موږ له دی پر کلاس ټیچر را راکی ما سره اوس په سکول کې 100 واړ دي. ما اغیلا یو ټیچر په خپل پیسو نیولې د ذاتی زبر کوم او بل زما ټیچر د ناغه سره دوه کلاس دي دوه ما سره دي. تاسو خدای د پاره وای چې څنګه موږ دوی له دا توجه ورکو.
ولی هم په دې اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې د یو چارواکي ایس ډی او عائشہ گوهر نه پوښتل نو هغوی په سکولونو کې د استادانو او د نورو اسانتیاو د کمی په حق لباندې ویل.
کوم بنیادی سہولتونه چې دي زموږ او دا تقریبا زموږ 95% سکول زموږ د رقم مطابق مکمل شوی دي او دا کم چې 5% پاتې دي کې زیات نه څه مسلو دا دی یا کمی به شي وي. استادانو کمی څه دي نو هغه اوس روان دي
دا یادونه ده چې دغه تربیت په میاشت کې یو ورځ وي او پړمبي پړاو کې به د خیبر پښتونخوا ټولو پرایمري سکولونو استادانو ته څلور میاشتې دغه تربیت ورکول کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مبجو
ستونزه او سرکار
پا پاوکم یو لسو بجو
دا مشال مرکا
پا یوانی مبجا
طولنا او سخدریزی
پا دوانی مبجو
دا سوله پلور
پا پاوکم درو بجو
سندره جادوگره
پا درینی مبجو
روختیا او درملنا
پا سلور بجو
اوریدونکو د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې زم کېدو وروسته حکومت اعلان کړی و چې نوې قبایلی ضلعو کې مقامي حکومتونو نظام او خیبر پختونخوا اسمبلی کې نمائندګي ورکول شي. خو د صوبایي اسمبلی لپاره په دغه ضلعو کې لا تر اوسه پورې حلقه بندي هم نه ده شوې. قبایلي ښځو حقونو لپاره کارکوونکي تنظیمونو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې مقامي حکومتونو او دا شان په صوبایي اسمبلی کې دوی ته پوره برخه ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره خالد خان راکوي.
دا قبایلی زنانو د حقوقو لپاره کارکوونکي تنظیم تکړه قبایلی خویندو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دا خیبر پښتونخوا نوې قبایلی ضلعو کې دي زر تر زره مقامي او دا صوبایي اسمبلی ټاکنې وشي او په دې کې د زنانو ته خصوصي نمائندګي ورکړي شي. دا خالی پورت پیخور پریس کلب کی او خبری غونډی ته دا وینا په محل دا تکړه قبالی خویندو یو مشر ناهید افریدی وویل چې دا فاټا په خیبر پختونخوا کې د زم کې دی وروسته قبالی ضلعو کې هیڅ انتظامی عدالتی یا سیاسی بدلون نه دی راغلی.
ترم ریګولیشن کې اماغا اختیارات چې کم دی کنه پیه سره دی صرف نومی ولا بدل کړی دی او بیا کونسل اف ایلډر دی نو هغه کې بیا هم د کرنګي د خزو نمائندګی نشته نه چې څنګه مخکې غ نظام کې خزي غیب وي په بیا نه ښکار دی په غبانه کریں گے اس بیا دی خزے چی کم دنو ایکسکلوڈ کری دی نو د ہمنګ د حکومت د دامو طالبانا چې زرت زر دی لوکل گورنمنٹ الیکشن وکړي شي چای کی خزې نو راخزی راشي.
د غشان د کورم جنسینا د تکړه قبالی خويندو صفیا بیبی کوول چې د صوبای اسمبلی حلقه بندیانو سره سره قبالی زنانو د پاره دی قومي شناختی کارت او د سړو نبیل د اوټ اچولو انتظامات وکړي شي.
د چکم ریزرو سټونه دی د زیات کول پکار دی بلدیات انتخابات دی چې دوی شي یقیني جوړ شي د شناختی کارڈون مسالہ ٹول حل شی ولی چی زیاد تر خود شناختی کارڈون حل تنش کرے آپ کار دی چی جوڑ چی بیا نزدی نزدی سکولون چی زمونگا کم الیکشن چی آغا دلر تک راتک دو وجن مغیدو الیکشن نرست پاتی شی راتک اغیل لڑی زیاد مشکل ہوئی.
پا دی محال دا زنانو دا حقوق دا پارا کارکون کی منظور افریدی اوال چی دا بد مرغا نوی کبالی زلو کی نخو عدالت نظام خوشوی دی او نا دا تعلیم او دا صحت سانتیاگانی ورکلی شوی دی.
سنگا چی پا نور ملکی دا خزو پا صوبائی اسمبلی کی یا پا سینیٹ کی یا پا قومی اسمبلی کی سیٹونا دی دا غرنگی مونگ وارو چی پا قبائلی سیما کی خزو تا ہم پا صوبہ کی ہم پا بلدیات کی خصوصی نمائندگی ملو شی چی آغا محرومی ختم شی.
دا یادونی دا چی وزیر اعظم عمران خان هغه بل ورځ پیښور کې د پښتونخوا کابینې سره په غونډه کې اعلان کړو چې راتلونکي بلدیاتی انتخابات په خیبر پښتونخوا د نورو سیمو په شان قبالی ضلعو کې په ګډه کیږي. دا کوم د پاره حلقه بندیانې او پالیسی به ډیر زر اعلان کول شي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو راځي یو بل موضوع ته. تحریک انصاف او واکمنۍ وفاقي حکومت له لومړۍ ورځ راهیسې ویلي چې په اربونو ډالره قرض ضرورت لري. د بیلابیلو اندازو تر مخه دا حساب له نه نه تر 200 اربو ډالرو پورې خوتل کیږي، خو پښتنه دا ده چې دا قرض بل چا په کومو شرایطو اخلي او تر ټولو مهمه خبره امدا چې پاکستان بل دې مالی مشکلاتو په مستقله توګه څنګه اوسي. زموږ همکار منور شاه د پښتنې د اقتصادي چارو له ماهرینو یو په دې رپورت کې تفصیل وړاندې کوي.
د نړیوال مالی فاند یا آی ایم ایف چارواکي له څو ورځو راهیسې په پاکستان کې دي او د دې هیواد له حکومتي چارواکو سره وخت په وخت لیده کاته کوي، خو د تحریک انصاف په واکمنۍ وفاقي حکومت وای لا هم په دې غور کوي چې له دوست هیوادونو څومره قرض واخلي او له آی ایم ایف نه څومره قرض ته اړتیا لري. د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي د یو اټکل له مخې پاکستان ته دا مهال خواوشا 12 اربا ډالره پکار دي. دا چې دا قرض له چا اخلي او په کومو شرطونو به یې ترلاسه کوي نوموړي په دې حق له وویل.
دې کې اولنۍ خبره دا ده چې صرف آی ایم ایف نه دی، ایشیایي ترقیاتی بینک، ایشین ډیولپمنٹ بینک ورته وایي. د هغې افسران هم پرونه بلپونو راغلي وو، هغې هم دې ته ویلي وو چې تاسو پروجیکټ بیسډ مدد موږ نه والی. د دې دپاره هغې درې لارې دې ته خولي وي، بجلی، پیټرول او ګیس. چې تاسو کله ګران کوي او موږ ته ووایي چې تاسو به څومره څومره ګرانه وای او کله کله ګرانه وای، نو موږ به هله تاسو ته تیار شو چې قرضه درکو. ولې چې د دې نه بغیر تاسو موږ ته زموږ نه قرضې سود واپس کولی شئ او نه قرضه واپس کولی شئ. نو دوی به څه نه څه کاته روانه کړي، د مکینی قرض سود به ورکوي او څه قرض به واپس کړي. او څه به چې بهر نه درآمدات یعنی امپورټ د پاکستان کم کیږي، نو د هغې بل به ادا کړي.
اکرام هوتی زیاتوي چې وفاقي حکومت د خپلو لګښتونو کمولو اعلان کړي او تمه ده چې له دې سره هم د پخوا په نسبت مالی فشار کم شي. خو د اقتصادي چارو پوه ډاکټر قیصر بنگالی بیا وایي قرض اخیستل د مسلې نه د وتلو ارزي حل دی، په کار ده چې حکومت د اوږدمهاله او دائمي حل لټولو لپاره هم ګامونه پورته کړي.
ریاست کو واپس آنا پڑے گا، ریاست
ریاست ته پکار ده چې د ادارو د پرایویټایزیشن یا شخصي کولو نه ډډه وکړي او په خپل نگرانۍ کې وده ورکړي. دا راس برآمدات زیاتول پکار دي او د هغې لپاره به په صنعتي پیداوار ټیکسونه کموي چې دا راس صنعت وده وکړي. د دې ترڅنګ به درآمدات کمول هم ضروري وي، یعنی که تاسو وګورئ نو په بازارونو کې د خپل هیواد جوړ شیان کم او له بهر هیوادونو نه راوړل شوي شیان زیات ملاویږي. په زیاتره بهرني سامانونو بندیز هم پکار دي. د دې اقداماتو په نتیجه کې به د هیواد اقتصاد وده کوي.
ډاکټر قیصر بنگالی زیاتوی چې پاکستان په کال کې نور نړۍ ته د درشتو عربو ډالرو اکسپورت یا برآمدات کوي، خو له نړۍ د کال په سر د شپېتو عربو امپورت یا درآمدات کوي، او دغه فرق هر کال د دې هیواد اقتصاد لا پسې د مشکلاتو سره مخ کوي. په کار ده چې حکومت د دې فرق د ختمولو لپاره په ترجیحي بنیادونو کار وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د ماسیګر پنځه نیمې بجې کیدونکو لري لنډ خبرونه زموږ د همکار منور شان اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې د جمو کشمیر مسلې د حل کولو بغیر په سیمه کې امن نشي راتللی. له دې وړاندې د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج غونډې ته وویل چې پاکستان لا هم د ترهګرو د ملاتړ پالیسي نه ده پریښي. پاکستان تل دا تورونه ردوي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان پرون د سوات په بحرین کې د بجلی جوړونې د منصوبې پرانسته وکړه. په دغه موقع نوموړي خبریالانو ته وویل چې له دې پروژې به هر کال صوبې ته تر یو ارب روپو ګټه رسیږي. د پنجاب د صوبایي حکومت ویان فیاض الحسن چوهان هغه رپورټونه ناسم بللي چې ګني یو صوبایي وزیر په جیل کې د ناقانونه ګرځول شو ډلو قیدیانو سره ملاقات کړی. د نوموړي په وینا د جیلونو وزیر زوار حسین ولایچ د لاهور مرکزي جیل ته په شکایتونو د اقدام کولو لپاره ورغلی و. د افغانستان پروان ولایت په کوه صافي سیمه کې یو پوځي هلیکاپټر د غورځېدو په پیښه کې اته پوځیان وژل شوي دي. بلخوا د فراه په خاک صفا ولسوالۍ کې هم د جمعې په ورځ یو بل پوځي هلیکاپټر پریوتی چې پکې 15 تنه وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. افغان چارواکي وایي په خاک صفا کې هلیکاپټر د تکنیکی ستونزې له وجې پریوتی. د انډونیشیا چارواکي وایي په سولاویسی جزیره کې زلزلې او د هغې په نتیجه کې راغلي سونامي له وجې د مړو شوو کسانو شمېره 1022 ته رسېدلې او د دې شمېرو د زیاتېدو امکان دی. په یاد جزیره کې د ستمبر په 28مه د 2.5 درجې زلزله راغلې وه. او په مکدونیا کې نن د هیواد د نوم د بدلولو په اړه په ریفرندم کې رایه چول کیږي. په دې ټول پوښتنه کې به برخه اخیستونکي دا فیصله کوي چې د دې هیواد نوم د شمالي مکدونیا جمهوریت ته بدل شي او کنه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
نوای وخت ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي د خزانه وزیر اسد عمر لخوا د IMF نه د نور قرض نه اخستو اعلان نه معلوميږي چې موجوده حکومت په واک کې راتل وړاندې ملکی معیشت په خپل خپو درولو چې کوم اعلان کړي وو نو په هغه عمل درآمد شروع کړو. ورسپانه لیکي چې حکومت د ټیکس نه ورکوونکو پر ضد سخت کاروایی وکړي او ملګری ملکونه په پاکستان کې په سرمایه‌کاری راضي کړي ځکه چې دا وخت پاکستان ته د غیر ملکی سرمایه‌کاری ډیر زیات ضرورت دی نو د ملک خراب معاشي حالات سره تر ډیره حد خکېدلی شي. ورسپانه لیکي که حکومت په پاکستان کې جوړ شیانو تجارت زیاتولو لپاره غیر ملکی منډیانې وکوري نو بیا ورته د IMF نه د قرض اخستو کله هم ضرورت نه راپیخیږي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په ملک کې نن هم ټیکس ورکوونکو شمېره 100,000 ده کم چې په کروڑونو په کار وه. که حکومت د هغه ټولو کسانو نه ټیکس واخلي چې آمدن یې د ټیکس ورکولو قابل وي نو حالاتو کې تر ډیره حده بهتري راتلی لشی. ورسپانه لیکي حکومت له پکار دي چې معاشي استحکام لپاره د کوټلي پالیسيانې جوړې کړي او عمل درآمد دی پرې یقیني کړي. د سره سره د ادارو ترمنځ چې کوم تاوتریخوالی موجود دی د هغې خاتمه پکار ده او سیاسي اختلافاتو ختمولو وروسته اپوزیشن سره د په ګډه ملک د دې مشکل حالاتو راوباسي. مشرق ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د خیبر پښتونخوا د کابینې غونډې دوران قلعه بالاحصار او گورنر هاوس د اولس لپاره خلاصولو فیصله د ستاینې وړ ده. خو دې تر څنګه که د وزیر اعظم په مشرۍ کې شوې غونډه کې د خیبر پښتونخوا اولس ته اسانتیاوې ورکولو او صوبې ته په خپلو وسایلو پوره حق ورکولو په هکله اعلانونه شوي وي نو هغه به زیات ښه وي. ورسپانه لیکي په صوبه کې د سیلګرۍ څانګې ته که لږ هم توجه ورکړی شوه نو نه صرف په آمدن کې اضافه کېدلی شي بلکې اولس ته د خپل کاروبار شروع کولو موقع هم ترلاسه کېدی شي. نو وفاقي حکومت له پکار دي چې دې لړ کې دې د صوبایي حکومت سره مرسته وکړي. د سره سره د خیبر پښتونخوا د بجلی خالص منافع په مت کې چې د مرکز په ذمہ کم واجبات پاتې دي نو هغه د هم زر تر زره ورکړی شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات. ان پی آر خبری اداری سره په امریکا کې د افغانستان لپاره د امریکا استازي زلمه خلیلزاد وای و سوال طالبان باید پر دې پوه شي چې د تشدد او نامنۍ د پیښو له وجې ځان ته یو قانوني جواز نشي جوړولی. بلخوا واشنگټن اکسامینر مجله لیکي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ داسې پلان لري چې په شام کې به تر هغې پورې وي تر څو چې دغه هیواده ایران نه وي وتلی. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو. د امریکا نېشنل پبلک رادیو یا ان پی آر په خپل ویبپاڼه لیکي د افغانستان لپاره د امریکایي ستراتیژۍ نوی نماینده زلمه خلیلزاد وای دا ځل په افغانستان کې د امن او سولې په راوستلو کې د ده دنده زیاته مهمه او مشکله ده، ځکه چې د پخوا په نسبت اوس وسلوال زیات منظم دي او د سولې د خبرو لپاره د دوی قانع کول هم یو ګران کار دی. د ان پی آر سره په یو خصوصي مرکه کې خلیلزاد وویل د سولې او امن لپاره د دوی څه شرطونه وو چې طالبان دي د افغانستان اساسي قانون ومني د له تشدد لاس واخلي او د ترهګرو ډلو سره خپل اړیکې د ختم کړي. نو موري اویل طالبان هم پر دې په هديچه په پوزي لارې بریا نشي تر لاسه کولی. د یو سوال په جواب کې زلمی خلیلزاد اویل باید طالبان یوې دایرې تر اوستل شي، دوی په سیاست او نورو شوبو کې شامل کړل شي او د نورو افغانانو غونټي د خپل هواد د خراتونکو لپاره کار وکړي او امریکا ته غواخونه لري. نو موري وایي دا ټول هغه خبرې دي چې باید دوی پرې لوړان دي فکر وکړي او د ځړنه په دې عمل کې داخل شي او دا ثابت کړي چې اوس نور افغانستان د ترهګرو ډلو لپاره محفوظ ځای ونه ګرځي. بلخوا واشنگټن اگزامینر مجله لیکي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ داسې پلان لري چې په شام کې به تر هغې پورې وي تر څو چې د دغه هیواد ایران نه وي وتلی. د شام لپاره د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ خاص استازي جیمز جیفري وایي د دغه پلان دا مطلب نه دی چې ګنې امریکایي عسکر به په شام کې جنګیږي. جیفري په نیویارک کې خبریالانو ته وویل په شام کې بعد موجودو سناسو 2000 امریکایي عسکرو پر ځای د امریکا د اتحادیانو عسکر پر ځای کړل شي او دا شان به دغه هیواد ایرانی عسکر وستل شي. د سپینې ماڼۍ د قومي امنیت سلاکار جان بولټن په روانه اونۍ کې دا خبره وکړه چې امریکا پلان لري تر هغې په شام کې پاتې شي تر څو په دغه هیواد کې د ایران اثر رسوخ نه وي ختم شوی. له دغې وروسته د امریکا دفاع وزیر جیم میټس نه هم خبریالانو دا وپوښتل چې آیا په ایران کې د امریکا موجودگی یوازې د ایران د اثر رسوخت ختمولو لپاره ده. په جواب کې میټسویل دا سینه دا وضعیت اکړه چې د دوی عسکر په شام کې د ملګرو ملتونو لاندې کار کوي او مهم مقصد یې په دغه هیواد کې اسلامي دولت وسوالې ډلې ته ماتې ورکول دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. په انډونیشیا کې له یوې زلزلې وروسته د رامنځته شوې سونامی یا سمندري طوفان کې د مړو شمېره د اتوار په ورځ لوړه شوه او د چارواکو تر مخه 322 ته رسیدلې ده. د انډونیشیا د حکومتي چارواکو تر مخه چې د قربانیانو شمېره ښایي زرګونو کسانو ته ورسیږي. د راپورونو له مخې اوس هم ګڼ شمېر کسان تر نړېدلو ودانیو لاندې پاتې دي. همداراز لرې پرتو سیمو ته د مرستندویو ټیمونو د تک پر وړاندې هم مشکلات شته. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل ناو.
د راپورونو له مخې د انډونیزیا په پالو ښار کې چې د جمعې ورځې په سونامي کې تر ټولو زیات ځپل شوی، لسګونه کسان اوس هم د دوو هوټلونو او یوه مارکیټ د ویجاړو ودانیو تر کنډوالو لاندې گیر پاتې دي. دا او نورې ودانۍ په هغه سونامي کې ویجاړې شوې چې په سمندر کې د ریختر په مقیاس د 5.5 درجه سخت زلزلې له کبله رامنځته شوه او د څپو لوړوالی له 6 مترونو اوخت. د انډونیزیا مرستیال ولسمشر یوسف کلا ویلي چې د تلفاتو شمیر ښایي زرګونه خلکو ته ورسیږي. د انډونیزیا د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې ملي اداره وایي له مصیبت ځپلو خلکو سره د مرستو هڅې روانې دي، خو ډېر خنډونه هم شته. د دې ادارې ویاندوی سوتوپو پورو نوګروهو په دې اړه رویټرز خبري اژانس ته وویل:
زموږ اټکل دا دی چې د مړو شمیر شای زیات سي، خو له دې سره سره هیله من یو چې داسې ونه سي. موږ وضعیت ته ګورو، ځکه هلته نه پیژندل سوي او تر کنډوالو لاندې مړي لا هم پاتې دي. همداراز زموږ ټیمونه تر اوسه لورو پرتو سیمو ته نه دي رسیدلي.
که څه هم تر ټولو زیاته تایید شوې مرګ ژوبله په پالو ښار کې پیښه شوې، خو چارواکي ویره لري چې دا شمېره ښایي وروسته له دې چې له لرې پرتو سیمو د تلفاتو راپورونه راشي نوره هم زیاته شي. په تیره د دونګالا په نوم د پالو په شمال کې له هغې سیمې چې شاوخوا 300,000 وګړي لري دونګالا ته نږدې دوه نورې ولسوالۍ چې د زلزلې مرکز ته نږدې پرتې دي هم په خطر کې دي. د مرستندویو ټولنو چارواکي وایي چې له ځپل شویو سیمو سره تماسونه نشته، د برېښنا مزي پرې شوي او دوی نه پوهیږي چې هلته څه روان دي. ویل کېږي چې زیات شمېر کسان اوس حمله درکه دي. په دې ډله کې 15 بهرانیان چې درې د فرانسې، یو د جنوبي کوریا او یو د مالیزیا وګړي دي هم شامل دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې له دونګالا سیمې څخه یې هیڅ معلومات نه دي ترلاسه کړي. سره صلیب په یو بیان کې ویلي چې سونامي هسې هم یوه تراژیدي پېښه کړې، خو دا تراژیدي ښایي نوره هم پراخه شي. د راپورونو له مخې د اندونیزیا د مالیې وزیر ویلي چې حکومت له مصیبت ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره شاوخوا 1.5 میلیون ډالر ځانګړي کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د افغانستان د سولې عالي شورا ویل طالبانو سره د امریکا له کید او شرط پرته د خبرو چمتووالی د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره اسانتیاوې پیدا کولی شي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری نن مشال ریډیو ته ویلي چې د افغانانو په ملکیت سولې له پروسې نه د امریکا او نورو هیوادونو ملاتړ مهم دی. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه ویلي چې امریکا له کوم مخکینی پرتا د طالبانو سره خبرو ته تیار ده. په دې اړه نور تفصیل د محمد حدیث پردیس په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د افغان سولې په اړه د امریکا نوی دریځ به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بهیر چټک کړي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری وایي چې د سولې په اړه د امریکا ټول اقدامات د افغان حکومت او د سولې عالي شورا سره په مشورې کېږي.
مونږ هرکلی کوو چې متحده ایالات مونږ سره مرسته کوي تر څو چې د سولې د پروسې تصفیه کولو لپاره ډېر مهم او اغېزمن وي. مونږ منتظر یو چې وسلوالو طالبانو هم ژر تر ژره په خپل آمادګۍ همغسې چې حکومت اعلان کړی ده هغوی هم اعلان وکړي تر څو چې د مذاکرات پیلېدل مونږ او تاسو او د افغانستان په اساس هیوادوالو شاهدان اوسو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه ویلي چې امریکایان حاضر دي له قید او شرط پرته له طالبانو سره خبرې وکړي. خغری خلیلزاد له ځینو لویدیځو رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د امریکا متحده ایالات غواړي د افغانستان د قضیې لپاره مناسبه حل لاره عمومي. زلمی خلیلزاد دغه شان ویلي چې پاکستان غواړي له طالبانو سره د مذاکراتو د پیلولو په برخه کې له امریکا سره همکاري وکړي. افغان حکومت د کابل پروسې په دویمه ناسته کې هم طالبانو ته له قید او شرط پرته د مذاکراتو د پیلولو وړاندیز وکړ. د افغان حکومت دغه وړاندیز د امریکا، پاکستان، ملګرو ملتونو او د سیمې د هیوادونو له هرکلی سره مخامخ شو، خو طالبانو بیا له امریکایانو سره په خبرو ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي چې د افغان سولې په اړه د امریکا تازه دریز لوی پرمختګ دی، خو باید عملي شي.
دا په دې معنا ده چې کوم خبرې چې ولسمشر سومیا سمخ کړي او چې موږ طالبان سره غواړو چې بغیر بدون قید او شرط افغاني طالبان سره سوله وکړو، همدا خبره ده. ولسمشر هم د خبرو په تاکید سره او د دې څنګه په حمایت سره زمي خلزاده خبره کړي، امیدوار دي چې دغه موضوع عملی بڼه پیدا کړي، بل اخر طالبان افغان او دولت سره
سمو دوړاندې. د طالبانو د یو پلاوي امریکایي چارواکو ترمنځ په قطر کې لیدل کتل تایید شول. همداشان په سعودي عربستان کې د افغان مسولینو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو راپورونه هم خپاره شول. خو د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس کریم خلیلی د شنبې په ورځ په کابل کې وویل چې تر دې دمه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې اترې نه دي شوې.
د مشال تر څنګ اوسه، دا سحر لنه هو، دا مخام تر شپګو. اوریدونکو، اوس هم د پلانګار د سفر سیمې د یو پرایمري سکول حال درکو چې د بیا رغونې په اړه د مومندو کمشنرۍ انتظامی چارواکي وایي دغه سکول به هغوی وابډا محکمې ته حواله کړي او چې د بیا جوړونې کار یې پیل شي. دا سکول چې د 2010 کال په سیلابونو کې ړنګ شوی و، د سیمې اوسیدونکي وایي چې لا هم ویجاړ پروت دی. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه شاهنواز ترکزی راکوي.
دا مومندو د پرانګار سفر کلی سرکاري پرایمري سکول ودانی د کال 2010 سیلاونو ډنګا کړي چې نن وختونه د سیمه ولس د سرکار د مرستې بغیر د خپل بچو د تعلیم لپاره د ډنګ سکول نه پاس په یو غونډي کوټه جوړه کړې د استادان او 15 ماشومان هم دغه کوټه کې راغون شوي وي چې نه یې د ناستې ټغر شته، نه یې میز کورسی او نه یې د لیکلو تخته یا بورډ شته. د سکول مشر استاد سید سلیم بادشاہ وای
تقریبا د بادی تقریبا 2000 مشتمل ده جی ګیر چاپیره پټی بانډا شو شید بانډا شو د سکول نه غړې د مهاجر دي کې اوس مهاجر لړل وطن ته د سه برس کورونی جود بابا سره جی دلته کې مخکې سکول ډېر غټ سکول 2010 کې سیلاب راغی کې بس لړ ګو یو 2010 نه دی خو موږ باندې حکومت یې سره دغه نه کړ افسران ډېر زیرا دي جی هو او دغه سکول دی ته خیال وکړه
د دغه کلی هغه ځوانان چې پړنګ سکول کې سبق ویلو وای چې د دې سکول نو وتل یو شمیر ځوانان نن غټ غټ افسران ډاکټران او انجینران جوړ شوي په چې سکول ړنګ شوي نن د یوې کوټې سکول کې خلک خپل ماشومان سبق له هم نه رالیږي. عبدالله خان هم په دغه سکول کې سبق ویلی او خپل ړنګ شوي سکول ته ډېر خپه کیږي.
مونږ د ټیرې لارې هم بندې وې چې مونږ دې ته راورسېدو د سکول معمولی معمولی نشانات پاتې وو او چې خپل سترګو باندې مو لیدو مونږ سترګو داسې تارې وکړلې د خپل د خفګانه په خپل کورونو نو په خپل دغه نو صرف په سکول باندې وو چې ولې زمونږ ډېر ښایسته سکول په دې ځای کې جوړ شوی او ډېر مزیدار جوړ وو او په ټول دغه کې پاټه کې زمونږ سکول ډېر په ون لمبر روان وو، ډېر په تعداد کې په ون لمبر روان وو، په تعلیم کې په ون لمبر روان وو.
د کوزه مومندو اسیسټنټ کمشنر توصیف خالد وایي چې دا سکول د مومند ډیم سره نږدې دی او هغوی کوشش کوي چې دا سکول یو وار بیا ورغوي. د سکول مشر استاد سید سلیم بادشاہ هر ورځ د کلی په لارو کوسو او حجرو کې د کلی د خلکو سره ملاویږي او خلکو ته وایي چې هغوی باید خپل ټول ماشومان چې نه داخل دي سکول ته راولیږي، ځکه چې که سکول وران دی خو په دغه یوه کوټه کې به هم هغوی تعلیم جاری ساتي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پلانغار.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 1520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په شمول د پرایویټ سکولونو لخوا د اوړي د چوټیانو فیسونه اخیستو او په فیسونو کې د زیات نور زیاتوالي د ماشومانو میندې او پلاران اندېښمن کړي دي. د ماشومانو مور او پلار دا شکایت لري چې پرایویټ سکولونه د چوټیانو فیسونو سره سره د ګاډو او د لیبارټیانو فیسونه هم وصولوي. د ګرمیو د چوټیانو نه مخکې هایکورټ ویلي وو چې د چوټیانو فیسونه به نه اخلي، خو سرکاري شخصي سکولونو دا فیصله بیا چیلنج کړې وه. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د لړکې د پیښور اوسیدونکو یو پلار رحیم باچا وای چې د پرایویټ سکولونو خرچې پوره کول لپاره پلاران په دې مجبور شوي چې نوکرو سره ټیکسیانې هم وچلوي. هم د پېښور اوسیدونکي نثار عزیز د پېښور په یو شخصي اداره کې نوکری کوي. د ده په وینا چې درې زامن یې په پرایویټ سکول کې زده کړې کوي او په فیسونو کې زیاتوالي سره پرې بوج سیوا کیږي.
تاسو اندازه کولی شئ چې د میاشتې تقریبا 18-20,000 روپۍ هو فیسونو دې دغه کې لاړې شي او بیا یونیفارم بکس او بیگ دا نه علاوه. نو داسې پته نن سبا چې کوم پرایویټ جابز دي هغه سیلري هم داسې پته نو کنځن اور زیات دی.
خیبر پختونخوا کې د پرایویټ سکولونو زیات فیسونو پر ضد آواز پورته کوونکي اډوکیټ عباس خان سنگین وای د کال په بنیاد د بهر ملکونو د سکولونو په فیسونو کې 3% زیاتوالی کیږي، خو پاکستان کې دا زیاتوالی تر 30% پورې کیږي. دی وای چې په اسمبلو کې ناس غړي د پرایویټ سکولونو مالکان دي او هغه د پرایویټ سکولونو د فیسونو قانون سازی په لار کې خنډ دي.
زما په خپل میزبان دي چې تر څو پوری قانون سازی شوي په سملو کې په دې مت کې نو چې دغه له بغیر دا مسله کېدل ګران دي. عدالت خو به فیصله ورکړي، خو عدالت خو به په یو قانون باندې فیصله ورکړي. نو چې تر څو پوری دا والدین را پاسېدلي وي او دي دا زموږ چې دا کم الیکټډ ریپرزینټیټیو دي دا په دې خبره مجبور کړی نه، نو چې د دې په حق کې قانون سازی وشي.
د خیبر پښتونخوا د پرایویټ سکولونو د اتاریټي مشر سید ظفر علی شاه وایي چې د راتلونکي میاشت په دویم تاریخ په د پېښور های کورټ د سکولونو د چټیانو فیسونو په اړه اوریدنه کوي او د دې پس په دا معلومیږي چې د چټیانو فیسونو به سکولونو ته ورکول کیږي او کنه. دوی وایي چې د میندو پلانونو لخوا ورته د فیسونو زیاتولو په اړه شکایتونه را روان دي. د پرایویټ سکولونو موقف دی چې فیسونه د ودانو کرایې د استادانو تنخواګانو او زده کوونکو ته د سهولتونو ورکولو مطابق زیاتیږي. د پرایویټ سکولونو لخوا فیسونه زیاتولو په اړه د میندو پلارانو لخوا شکایتونه تیر کال راسي مخې ته را روان دي.
او اوس هم زو ثوابی ته چرته چې د ثوابی اوسیدونکي ستار او رباب جوړونکي امجد علي استاد وایي چې څومره وخت تیریږي او نوې نوې قسمه د میوزیک اوازونه راځي نو د رباب او ستار خرص هغه عمره زیاتیږي. امجد علي استاد چترالی پیخورې ستارونه او دغه شان پیخورې او کابلی ربابونه جوړوي او وایي چې کار یې ورځ پر ورځ زیاتیږي. نور تفصیل د شاهنواز ترکسینا اور.
د ثوابی بازار پر رب نواز مارکیټ کې امجد علي هر ورځ ناست وي او ربابونه او ستارونه جوړوي. د امجد علي استاد پوینه چې 25 کال د یاد اوزارونو په جوړولو پوره شوی دی وایي چې د رباب او ستار لپاره له ټولو خلرګې شاتوت دی او دغه لرګې له کابل راځي.
25-26 سال مخکې خبرې دي د هغه وخت نه زما ستار رباب سره جوړول او غول دواړه شباب خراب چې نو دا بیا د کابل د لرګ د کابل لرګې هغه ته بيدانه شاتو بهر غل دو او برا د دیر لا کې او دا شان چې کم ده نو د تیرا لرګې چې نن سبا ډیر زیات کار استعمالېږي. دا لرګې چې څومره یخ علاقه سره دا دومره پوسو می دومره سپورو می دومره تشیږي مخو او د دې هغه مهنت مونږ ته بیا ورو کمیږي کنه.
زه ته پوینه چې په خو به په کلی کې دوه درې ربابیان او یا رباب غږونکو نن وختونه هر چم کې 15 تنه د رباب غږوي نو د هغوی کار ورسره زیات شوی. امجد علي استاد وای چې هغوی د رباب تارونه او ګوډیا پردې له لاهور پنجاب نه راوړي.
کار ډیر زیات شو لکه چې هغه سم مخلوق سیوا شو نو شو اگډیا شو په خواوه په ثوابه کې صرف دوه ربابیان یو خانجان استاد یو د سلطان استاد په ټوله ثوابه کې یو ظفر استاد. اوس د وسنی زمانه سره جی په یو کلی کې شل ربابیان نازل.
امجد علي استاد وای چې چترالی ستار پیخورې ستار پیخورې رباب او بیا د کابل د ملګرو لپاره د سلور لوی تاره او د واړو بچو تارونو والا ربابونه هم جوړولی شي او د هغه ربابونه د عرب ملکونو نه علاوه یورپ هیوادونو ته هم رسیدلي.
زه نغمه یم، زما مشال راډیو ډیره خوښه ده. تاسو هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ. اوریدونکو گوتا یا گوتمی د یو شمیر نورو سنگارونو ترڅنګ اهمیت لري او په پښتنه ټولنه کې له ښځو سره سړی هم په ګوته کوي. سړی اکثره د سپینو زرو ګوتمی استعمالوي چې پکې بیلابیل ډوله غمی یا کاڼي هم لګېدلي وي. ورسره ګوتمی د دوو کسانو ترمنځ د کویدنې یا د واده په مراسمو کې هم یو بل ته ورکول کیږي او دا شانی رواج کله هم نه دی جوړ شوی. په دې اړه نور تفصیل د باز محمد عابد نور.
ګوته چې ځینې خلک ورته ګوتمۍ هم وایي داسې یو پښتني سینګارتو کې دی چې په خزینه او سربیره یې نارینه هم په ګوته کوي. هغه ګوتې چې نارینه یې د ځانونو لپاره خوښوي زیاتره یې له سپینو زرو څخه جوړې شوې وي او ډول ډول قیمتي غمي لکه پیروزه، یاقوت، زمرود، عقیق او الماس پکې زیر په زیر شوي وي. خو خزینه بیا د زنونو لپاره د سرو زرو څخه جوړې شوې ګوتې خوښوي. د جلال آباد ښار یو تنظرګر چې د سپینو زرو یا چاندیو نه ګوتې جوړوي وایي چې خلک ورته د ګوتې د جوړېدو لپاره غمی راوړي او دی ورته د هغو له غوښتنو سره سمه ګوته جوړوي.
زما نوم پرویز دی او د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم او د زرګرۍ کوڅې کې مې دوکان دی او د سپین زرو کار کوم. موږ ته خلک غمی راوړي، هر رنګ داسې اوس الماس، فیروزه، یاقوت، زمرود، لاجبر، هر رنګ ګوتمې چې خلک اډر وکړي په ماغې ډیزاین کې ورته جوړو.
د پښتنو په اکثرو کلو کې داسې دود دی چې کوم هلک ته جینۍ کوژده شي نو یوازې د واده په شپه یو د بل د لیدو حق لري. خو اوس چې ځینو کلو ښاري کلتور خپل کړی نو د کوژدې په مناسبت هلک او نجلۍ په یوه پالنګ کې نوي چې جینۍ هلک ته او هلک جینۍ ته ګوته چې چیله هم ورته وایي په ګوتو کوي. په همدې اړه د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ نوریا لودین راته وایي،
ګوتمې چې دا زموږ خویندې وي کورونه هغه په پغه ورځو کې هغه کوي چې هغه د خوشحالۍ ورځې وي. همدارنګه هلکو جینۍ چې کومه کوژدنه کوي په هغه وخت کې بیا د چلی په نوم باندې سره یو ګوتمې د هغې جینۍ په لاس کې یو جینۍ هلک ته په لاس کې کوي چې دوی یو بل سره د ګوتمې په واسطه ونخلي.
پښتني مېرمنې د سرو زرو څخه جوړې ګوتې خوښوي. خو د پروین په نوم یوه نجلۍ وایي چې د نقرۍ جوړه ګوته یې کال او سر په لاس وي.
دا چې دا د نقرۍ ګوته ده دا همیش زما په لاس کې اوسېږي. یو زیاتره هغه ګوتې چې څوک محفلونه ته ځي بس هغه په ګوتکۍ د مو د فیشن دپاره. دا د سرو زرو ګوتې هغه خلک جوړوي چې د هغې اقتصاد ښه وي.
په ځینو پښتو سروکو او لنډیو کې هم د ګوتې یادونه په هنري ډول شوې وي چې د خلکو خاطرې ورسره تړلې وي. په همدې اړه راسره ادریس مومند خپله خاطره شریکوي.
شل کال وړاندې یوه خبره وه چې اوس هم زما په دې زړه کې د خاطرې په شکل تاویږي. په محلت کې واده و نو چې کله ننوت یوه ترور هم د دیرال یا چمبه وایي نو د دې چمبې سره زه یو بل تره زوی مې دی فرهاد نومېږي ننوتو. نو ترور چې په موږ نظر ولګېد وایي دغه ادریس مې د سرو ګوته او دغه فرهاد په کې غمی کې د زرګره. نو ما دا خولۍ په دې تندي کې خو د تره زوی ته مې ویل مال تره زوی دا څومره چې زه خوشحاله شوم همدومره ته هم خوشحاله.
شاعره اسینګل وایي چې پښتانه د خپلو اقدارو سره د عقیدې تر بریده مینه لري.
تاسو د ګوتمې خبر او که یا د رنګ خبر او که دا لکه یو داسې عقیده ده یو داسې محبت دی د دغه پښتنو د دې سیزونو سره چې هغه هغوی په فکري توګه، ذهني توګه، نفسیاتي توګه هغه هغوی په ځان باندې منلي دي او دا یې ازمایلي دي. نو په دې حواله سره دغه سیزونه هغوی د خپل شخصیت نه، د خپل وجود نه یا د خپل ژوند نه د ایستو تصور نه شي کولی.
د بلوس په نوم یو تن چې غبرګې ګوتې په ګوتو کړې وي وایي چې یوه یې د مثالي دوستۍ د نخې توګه په ګوته ساتلې ده.
دغه یو خو چې ده ما ځان ته خپل د شوق نه جوړه کړې ده. دغه یو چې کومه ده دا نو زما سره زما د یو انډیوال نخه ده. موږ خپلو کې دغه خبره شوې وه موږ د یو بل نه خفه شو نو ته به زما نه دا غواړې او زه به یې درته بیرته درکوم. اوس په دغه موجوده حالات کې زموږ خپلو کې لږ څه خفګان راغلی دی. نه زما هغه دوست زما نه دغه ګوته غوښتلی شي او نه زه هغې ته دا ورکولی شم. دا زموږ د دوستۍ یوه نخه ده او دا زه په هېڅ قیمت د ځان نه جدا کوم.
ګوته د پښتنو میرمنو او سړو ګډ کلتوري سنگارتو کې دی چې له پخوا نه تر اوسه رواج لري چې ځینې میرمنې په مناسبتونو کې په ګوته کوي او ځینې نارینه او ښځینه یې کالو سر په ګوته کوي او د تقدس په نظر ورته ګوري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو اوس هم د نن ورځې د خبرونو اخیری شیبو ته را رسیدلی یو. په پای کې یو ځل بیا د منور شانه لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې د جمو کشمیر مسلې د حل کولو بغیر په سیمه کې امن نشي راتللی. له دې وړاندې د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج غونډې ته وویل چې پاکستان لا هم د ترهګرو د ملاتړ پالیسي نه ده پریښي. پاکستان تل دا ډول تورونه ردوي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان پرون د سواد په بحرین کې د بجلی جوړونې د منصوبې پرانسته وکړه. په دغه موقع نوموړي وویل چې له دې پروژې به هر کال صوبې ته تر یو ارب روپو ګټه رسیږي. د پنجاب د صوبایي حکومت ویان فیاض الحسن چوهان هغه رپورټونه ناسم بللي چې ګنی یو صوبایي وزیر په جیل کې د ناقانونه ګرځول شو ډلو له قیدیانو سره ملاقات کړی. د نوموړي په وینا د جیلونو وزیر زوار حسین بلایش د لاهور مرکزی جیل ته په شکایتونو د اقدام کولو لپاره ورغلی وو. د افغانستان پروان ولایت په کوه صافی سیمه کې یو پوځي هلیکاپټر د غردیدو پیښه کې اته پوځیان وژل شوي. بلخوا د فراه په خاک صفا ولسوالۍ کې هم د جمعې په ورځ یو بل پوځي هلیکاپټر پریوته چې پکې 15 تنه وژل شوي او 3 نور ژوبل شوي. افغان چارواکي وایي په خاک صفا کې هلیکاپټر د تکنیکی ستونزې له وجې غورځېدلی. د انډونیشیا چارواکي وایي په سولاویسی جزیره کې زلزلې او د هغې په نتیجه کې راغلی سونامي له وجې د مړو شوو کسانو شمیره 822 ته رسېدلې او د دې شمیرو د زیاتېدو امکان دی. په یاده جزیره کې د سپتمبر په 28مه د 5.5 درجې زلزله راغلې وه. او په مقدونیا کې نن د هیواد نوم د بدلولو په اړه په ریفرندم کې رایه چول کیږي. په دې ټول پوښتنه کې به خلک دا فیصله کوي چې د دې هیواد نوم د شمالي مقدونیا جمهوریت ته بدل شي او کنه.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای پای ته رسیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو بیان منور شاه او زموږ تکنیکی همکاره روهیلا زدران درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپورټیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې ته خدای پامان او وختونه په خیر.